Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د سیکانو او هندوانو استادو د طالبانو د حکومت چارواکو سره غونډه کې خپل ستونزې او وړاندیزونه مطرح کړل. حمد الله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویان د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د هندوانو او سیکانو د شورا رئیس منجیت سنگ لامبا د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع سره په غونډه کې د غصب شویو ځمکو او ملکیتونو برېښنا او د یوناني طبابت د جواز ترڅنګ د کابل شور بازار کې د درمسال په اړه چې د سړک د نقشې لاندې راغلی خپل ستونزې او وړاندیزونه شریک کړل. خبر زیاتوي چې ډاکټر ملا عبدالواسع ورغلی پلاوی ته ډاډ ورکړی دی چې ستونزې او غوښتنې به یې له اړوندو ادارو او مسؤلینو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د هندوانو او سیکانو د هغو جایدادونو او ملکیتونو د آزادولو لپاره چې د تیرو حکومتونو په مهال غصب شوي د عدلیې وزارت لخوا یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په خپل راپور کې د هندوانو او سیکانو په شمول په افغانستان کې د لږکیو د حقوقو د نقص خبره کړې وه. د افغان هندوانو او سیکانو اقلیت چې په خوا کلونو کې شمیر لسګونو زرو کسانو ته رسیده پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې کاروبار او تجارت کاوه، خو د تیرو درې لسیسو د جګړو او ناکراریو له امله د دوی ګڼ شمیر کسان له افغانستانه بهر ته کډه شول. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر پولیک اوکسيري د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین شیخ عبدالرحمن منیر سره ولیدل. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري آژانس د چهارشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت معین په غونډه کې له دغه نړیوال چارواکي د سرحدونو د لاخ کنټرول لپاره د مجهزو سکنرونو غوښتنه کړې ده. خبر زیاتوي چې خاغلی سيري د نشې توکو په وړاندې د لاسترولو نو ستاینه کړي او د سکنرونو د برابرولو په برخه کې د همکاري ژمنه کړي. د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی تیر میاشت په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. د سویډن حکومت وایي نیت لري په دغه هیواد کې په جرایمو د محکوم شویو کډوالو اخراج ته زور ورکړي. سویډنی چارواکي وایي هر هغه جرم چې سزا یې له نقدي جریمه اوچتوي باید اخراج لامل شي. د فرانسې خبری آژانس ریپورت ورکوي چې د سویډن د کډوالو د چارو وزیر یوهان فورسل د چهارشنبه په ورځ وویل بهرني مجرمان له مودو راهیسې په دغه هیواد کې ساتل شوي دي. د اولف کریسترسن په مشرۍ خي اړخي حکومت چې د ډیموکراتانو لخوا ملاتړ کیږي د پولیسو صلاحیتونه زیات کړي او وړاندیز کړی دی چې د جرمي مسؤلیت عمر له 1500 څخه 1400 کلونو ته راټیټ کړای شي. نوې قانون څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې اخراج د سزاګانو یو برخه کړي او تمه کیږي چې هر کال شاوخوا 3000 کسان اخراج شي چې د غشمیره د اوسنۍ اوسط شمیرې څخه شاوخوا شپږ چنده زیاته ده. دغه قانون به د سپتمبر له لومړۍ نیټې نافذ شي، خو لومړی به د سویډن د مقننه شورا لخوا وڅېړل شي. سویډن کلونو رئیس د تاوتریخوالي، منظمو جرمونو او د مجرمو ډلو ترمنځ نښتو کې د زیاتوالي په وړاندې مبارزه کوي. د ګوګل ټکنالوژي کمپنۍ وایي چین پورې د هکرانو د یوې مرتبطې ډلې فعالیت شنډ کړی دی. دغه ډله د یو این سي 2014 او د ګالیوم په نومونو پیژندل کېدله. د ګوګل یو چارواکي چارلی سنایدر رويټرز خبري آژانس ته ویلي چې د هکرانو دغه ډلې په څلور مشتو هیوادونو کې 3565 ته تایید شوی لاسرسی درلود او د شنډېدو په محل د دې احتمال هم و چې لک تر لګه 2200 هیوادونو کې 65 ته لاسرسی پیدا کړي. ګوګل کمپنی وایي د دغو هکرانو د ګوګل کلاود پروژو په تړلو او د حسابونو او انټرنیټي زیربنا په ناکاره کولو سره یې د دوی فعالیت درولی دی. ګوګل وای د هکرانو د غډلې د سالت تایفون په نامه د هکری کمپاین څخه چې متحده ایالاتو چین ته منسوب کړي جلا فعالیت کاوه. په متحده ایالاتو کې د چین سفارت د غډلو سره د چین هر ډول ارتباط رد کړي او ویلي دي چې دغه هیواد د حق او سایبری بریدونو مخالف دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه ورو. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي نن د بشري حقوقو شورا ته د افغان ښځو او نجونو د روغتیا او سلامتي د حق په اړه خپل راپور وړاندې کوي.
د طالبانو پالیسي او همداراز د تاګرا تک د ازادي محدودیتونو او کلینیکونو یا روغتونونو ته د محرم ارتیا په څیر پالیسیو جدي خندونه رامسته کړی دي.
له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو ستونزې او شکایتونه هم اورو.
ډېر مشکلات یو دي، رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونو د دې پروسه مره.
پاکستان کې هشمیر افغان محصلین په انتونونو څخه شړل شوی دي.
دا ورکه ده چې تاسو ویزه نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
نور مطالب هم لرو، را سره پات شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روغتیا او سلامتي حق په اړه خپل راپور وړاندې کوي. خاغلی بنت آزادی رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې د راپور اصلي ټکو ته په اشاره وویل چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم چې د کلونو جګړو له امله ډیر زیانګلې شوی وو، د ښځو او نجونو په طبي زده کړو بندیز نور هم کمزوري کړ.
د ښځو او نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د بندیز په شمول د طالبانو پالیسي او همداراز د تګ راتګ د ازادۍ محدودیتونو او کلینیکونو یا روغتونونو ته د محرم ارتیا په څیر پالیسیو جدي خندونه رامسته کړی دي. روغتیایي خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په وړاندې د خندونه زیات شوي او ناوړه روغتیایي نتایج مخ په زیاتېدو دي.
Deteriorating. خغلی بنت زیاتوی چې د نړیوال ټولنې لخوا په څومویل کې خوراک مخت راغلی دی. د جمهوریت په دوران کې د افغانستان د روغتیا سیستم لپاره شاوخوا 15 او 20 سلنه بودیجه د نړیوال ټولنې لخوا تمویل شوی و او بودیجه کې د دغه کموالی لکبله د 300 کلینیکونو په شمول ډیری روغتیایي خدمات تړل شوی. د روغتیا پالانو په ځانګړې توګه خزینه روغتیایي کارمندانو، ډاکټرانو، نرسانو او قابلیت کاری ساعتونو نا کم شوی دی. ریچارډ بنت دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ورڅخه غوښتي چې په خپل راپور کې بیلابل ابعاد راون غاړي.
And what that means is what we looked at was what are the additional barriers.
په دې معنی چې موږ وڅېړل چې کوم اضافي خندونه شته، نه دا چې یو کس جلی یا شزوی، بلکې دا چې که تاسو په یو لری پرتسیمه یا کلی کې ژوند کوئ، نو باید روغتیایي خدماتو لپاره اوږد مزل وکړي. که چیرې معلول یاست یا زاره یاست یا محرم نه لري، دا ټول اضافي موانع رامنځته کوي.
additional barriers خغلی بنت وای د ستونزو ترڅنګ د هیلو نخې هم لیدل کیږي او هغه دا چې افغانان او په ځانګړي توګه نجونی او خځې د زده کړو لپاره هوډ لري او دا د بشري حقوقو لپاره د هیلو نخه ځکه ده چې هغه کسان چې زده کړی وي د خپل حقوقو د ترلاسه کولو ډیر فرصت لري. طالبانو ورسته لدی چې 2020 کال کې واک تر ستانه شول، لومړی د متوسطه او ثانوي ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ وتړلې او ورسته یې پانتونونو او طبي انسټیټیوټونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع کړ. د طالبانو دغه پالیسي او په ځانګړې توګه طبي انسټیټیوټونو ته د نجونو او ښځو په ورتګ بندیز روغتیایي با کیفیت خدماتو او د روغتیا او سلامتۍ حق ته د دوی د لاسرسي په اړه په افغانستان کې دننه او بهر جدي اندېښنې رامنځته کړې.
ازادي رادیو اتلیر وش ساتاله تاسو سره ده.
درنو اوریدونکو د خبرونې پاته برخه کې د ما همکار فريدي سیال سره اوسئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وايي له ایران او پاکستان د ستنو شو کډوالو یو په دریمه برخه خزي ونجونې دي. یو نامه وايي له خزي ونجونې درستنیدونکو په منځ کې لا لډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې مېرمنې وايي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور خي چې په تیرو دوه کلونو کې ایران او پاکستان د نږدې 15 میلیون ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او جونې دي. یوناما سي شمه د هود یا کپ په 15 په خپل فیسبوک کې په خبره کړي اعلان کې ویلي چې دا ستنیدنه تر ډیره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورت لامل تر سره شوې ده. د اعلان لمخې خزي او جونې درستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي خزي او جونې لولس کلونو کموم را ماشومان په ځنګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم پولو کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدماتونو او د کورنۍ او د منډلو پروګرام تړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د وګد محل ملاتړ نشټواله کولای شي د زیانمننې او ټولنیزي بي ثباتي خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی مېرمنې وایي اوس محل په افغانستان کې لبي لا بیرو سندو سره مخ دي وان تر دي ندوانی د چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوی مېرمنې چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپور کړل شوی د نوم د نخ پرې دوه وغږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه منګه خزي چې د ګاونډي هوتونه ډیپور کیږي ولته افغانستان کې هم ډیر مشکلات یو دي رواني مشکلات سره مخامخ دي اقتصادي مشکلات سره امنیتی او د ټول چالشونه د دې د پروسمره ځوان باندې ډیره په اغیزه کړی ده.
ل ایران ستنه شوی صابره چې په خبره اته میشت مخکې ل ایران ستنه شوی له سخت اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت لامل ل رواني مشکلات سره مخ ده.
ګوشناګ می میرن کاس نو نام دي
لږه نور مړ کې ګو څوک وړ نه راکوي دلته ډیر ساړه دي ډیر سوړ پاد لګيږي خو مو کې واسه دوه کمبل او یو ټوکل لرو ماشومان مې نه روغ دي کوم کا وندی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي ډیره سخت ده څه وکړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یوناما داسې محل د سنو شوی مېرمنو او جنو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوی دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیايي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ادعا کړي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو او جنو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوی ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړي. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولې او د غرازي په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې چې ډیری افغانان له لسی زوريسي ایران او پاکستان ته کډول شوي خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځنګلي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت یې ذکرې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بې ساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,500,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیون افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پلاسمین کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د خوخي او محفلونو په ځنګړې ډول ودونه نور د پخاپ شان تاوده او له شوره ډک نه دي. کزی وایي چې ژوندۍ موسیقي منو د موزیک غږول ډیر محدود شوی. نارینه حمیدا کوي چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د نارینه او په سالونو کې رسمي خطبه وایي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي انداز د رادیو پښتنې په اړه سواب نه کړي. نور تفصيل د سونکا کار په اړه راپور کې اورو.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو کیسه کوي چې د خوخیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه په وروستیو کلونو کې له محدودیتونو او بدلونونو سره مخ شوې دي. دوی په خبره تاوده او لشوره ډک ودونه اوس په ساده محفلونو بدل شوې دي چې په خبره د اقتصادي فشارونو، محدودیتونو او ژورو ټولنیزو خپګانونو پایله ده. د د کابل اوسیدونکو انیسا تیر کلونه و سره پرتله کوي وایي
قبلن محفلونه بسیار پر شور و پر
ده خواه محفلونه دیر لشوره دکو هوتلونه پا کلی دول سنگر کدل موسیقی لوره و او خلگو پا آرام زده خوشحالی کولا خندگان دیری وی او فضا دیره تو دخ کارده قوز حالت بدل شوه دی دیر کورنی حد سکوی چه ساده واده وکری هم ده اقتصادی ستونز لامل و هم ده طولنیزو شرایطو لکبلا اوس موسیقی کمه ده دیکور ساده ده و خلق دیر لحتیت سخه کارخلی
هم کمی محتاط دارستن
د ځینو نورو په باور د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور عوامل هم شته لکه د محفلونو پر جوړولو محدودیتونه چې د کورنیو پر چلند یې اغیز کړی دی ماجبین د کابل بل اوسیدونکو وایي د طالبانو د مداخله او احتمالي تاوتریخوالي ویره هغه تجربې دي چې د میلمنو ترمنځ یې ویره او تشویش څو چنده کړی او دې ته دا غوره ښکاري چې په ډیرو محفلونو کې ګډون ونه کړي
همدې د میزان په میاشت کې نږدې اته محفلونو ته د دوستانو لخوا وبلل شوم خو یوازې پیو کې مې ګډون وکړ راته ستړي کوونکي تمامېږي او ویره او تشویش را سره وي هره لحظه فکر کوم چې طالبان به راشي برید به وکړي ښځې به ووهي او نارینه به وټکوي زه هر وخت په تشویش کې یم له همدې امله فکر کوم چې که ولاړه نه شم ښه ده نو ځکه ګډون نه کوم
د ویرې تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړو له حقه محرومیت هم د خوښیو پر محفلونو سیوری غوړولی دی د کابل اوسیدونکو فرزانه وایي که ځوانان واده ته هم لاړ شي خبرې تر ډیره د خوښۍ پر ځای د ارمانونو په اړه وي
هغه خوند چې پخوا و اوس نشته که واده ته هم لاړ شو تر ډیره خبرې همدا وي چې کاشکې مکتب خلاص وی پانتون خلاص وی یا نجونې یو بل ته وایي چې که پانتون خلاص وی اوس به مې زده کړې بشپړې کړی وی یو وخت به په ودونو کې د خوښۍ او خوند خبرې ډېرې کېدې خو اوس داسې نه ده هغه پخوانی شور او هیجان نشته ځکه هم ودونه بیرنګه شوي او هم د ځوانانو خوانۍ زړونه مینه او شوق نه دی پاتې
ځینې نارینه هم وایي چې کابل کې د خوښیو محفلونه عملاً په چوپو او بیروها غونډو بدل شوي دي د کابل اوسیدونکی احمد الله ادا کوي چې په ځینو محفلونو کې د موسیقۍ او خوښۍ پر ځای ځانګړي مطالب او خطبې چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت لخوا هوټلونو ته لیږل کیږي میلمنو ته اورول کیږي دا زیاتوي همدا فشارونه لامل شوي چې ځینې کورنۍ په محدود او ساده ډول محفلونه په کورونو کې جوړ کړي
په ځینو محفلونو کې چې زموږ خپلوان دوستان او همکاران ورغلي امر بالمعروف ځانګړي مطالب او خطبې ورکوي چې په نارینه و سالون کې خلکو ته واورول شي د ښځو په برخه کې هم ډېر لږ ځایونو کې که ساز وي اوس خلک له هوټلونو هم لږه استفاده کوي او زیاتره په کورونو کې محفلونه جوړوي
کوم غوښتل په دې اړه د لا معلوماتو لپاره په کابل کې د هوټل لرونکو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو د ازادي راډیو اړیکې ځواب نه کړې د کابل ښار بل اوسیدونکی فریدون بیا ادا کوي چې که په کوم محفل کې د موسیقي غږ لوړ شي د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونه په ځینو مواردو کې زوم له ځان سره امنیتي حوزې ته بیایي
یک سالون عروسی که میری تفاوتش با سالون فاتح خانی چه چیزی نیست
کله چه دو واده سالون تزی لفاتح خانی سره هیچ توپیر نوی یوازی زی کینه دوده خوری او بیرتا کور ترا گرزی ستری کون که دی خوشحالیشتا او نجشن کله چه لحوتلا کور تراشی یو کچنه امپیتری پا تید غک چلا نوی اوکی غک کسی تووزی دو دقیقه وروستا امر بالمعروف رازی زوم هم وړي او د موسیقۍ آله هم وړي که د ناوې کور وي وایي یا ناوې بیایو یا آله راکړئ تا مو په خپلو سترګو لیدلی دي
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې اداو په اړه د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وپوښتي خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې موسیقي حرامه بللې او منع کړې ده او سلګونه د موسیقي وسایل یې سوځولي دي د ځینو ښاریانو په باور د محدودیتونو د چلند له ویرې اقتصادي فشارونو او د زده کړو د ارمان ګډ اغېز د خوښیو محفلونه په داسې غونډو بدل کړي چې تر ډیره په احتیاط ترسره کیږي نه په شور او خوښۍ
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړه چې د پنجاب پولیسو د قید اعظم طبي پوهنتون یو شمېر افغان محصلین نیولی دي دغه ټولنه چې اسلام آباد په نړیوال اسلامي پانتون کې فعالیت کوي مشر صدیق شریعتی ازادي رادیو ته ویل د افغان محصلین د ویزو د تمدید د پای ته رسیدو لامل نیول شوی، خو لډیرو هڅو وروسته بیرته خوشی شو او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شو. دغه مسلې د پاکستان په نورو پانتونونو کې پاس د کړو وخت افغان محصلین اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د پنجاب سیمایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمیر افغان محصلین د ازموینو لسهنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتی سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو لامل نیول شوی وو. نو موري وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوشی شول او دراتونکو مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې تر سره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پانتون پنجاب د پولیسو لخوا کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل هغه محصلین چې د پانتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وای محصلینو لتیرو اتم یشتو رئیس د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتی په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غراز ویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړي چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محصلین افغان
دیوی پرون پولیسو د قائد اعظم په هنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لالوړان د موګل په هنتونونو بهر نشو وتلې، اوس په هنتونونو کې هم خوندې نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لار ومومي.
حل وکړي
په پاکستان کې ویبلې پس دکړو بوختي افغاني محصول هم د نوم د نخبري دوه شرط ازادي راډیو ته ویل.
حادثه کې روخ دا دوه شاګردو از
دې په هی موکټر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو ترمنځ ویرې ډېرې زیاتې شوې، ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لتیرو نږدې اتمی اشرایسي په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي او د افغانانو د نیولو جبري ریپورت لړۍ تیزه کړي. په ورستیو کې ګڼ شمیر افغان کډوالو شکایت کړي چې پولیس آن د روژی په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ریپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ریپورت په برخه کې په پاکستان کې پزده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول دنجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته لښپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه دنجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې ګڼي افغان محصلین اړي شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې روانې کپ یاهود په لومړۍ نیټه خبر کړي ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوی دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو مخه کلا زده رادیو ناوري اوسم رازو د دې سات د پښتو خبري خبرونه روستي راپورته د مسلو طبي بوټو کارونه د افغانستان پیوش مرسمو کې د خلکو د ورځني ژوند مهمه برخه ده. یوش مې افغانان وايي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمول لپاره ورڅخه استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وايي چې د دې بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان ورسوي. نور تفصيل فیروزه یاسینا په دې راپور کې اورو.
د
مسالو او طبي بوټو اتر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر مهال یو شمیر کورونه هم خوشبویا کړی وی. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیر خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثر خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربیره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بیلابیلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي وی ویل
دلته زیاتره خلک یونانی ډاکټرانو ته د درملنې لپاره اکه د معدې علاج وي، اکه د پیولادۍ مشکل وي، اکه د نور بواسیر او نور امراض او تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته اسپیرکۍ چې هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي، د دې اوبه به ماشوم ته ورکوي چې وایي میندې داسې وایي چې د ماشومان سینه پخه کیږي. د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزاکي په نوم بوټی وي چې بتر وباسي، هغه ډېر ترخي وي. خلک وایي چې ملاریا په بیا ناراضي او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی، هغه نه اوبه وباسي. هغه ډېرې کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دوکانونه دي دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلي لپاره د مختلفو مسالو او طبي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دای وایي
هر څه مسالې لرو. شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا مندوی کې دی. موږ پکې ډېر سابقه کار یو. آن له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یونانی طبیب او د طبي بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دا نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبي بوټو سره د یوناني درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټي استعمالو ډیر خلکه مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکارېږي نسخه ګورو. لکه بیګا مو د معدې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه د هضمې سیستم دپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس دپاره، قبضیت دپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای دپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ په نوم باندې کنه، دا بدنی کمزورتیا خاص کر زیات عمر والا خلک چې هغه کلسیم کم نه لري. مراجعین بس د ورځو خبرې نو دا دوره سپوره اله 15 سلا شلو پورې مراجعین راځي. الحمدلله خو خوشاله یقین وکړه ډیر لري زنه اوس نو لري زمو کنه خلک راځي.
دا په داسې حال کې دا چې ځینې روغتیا پلان بیا وایي چې د طبي بوټو ناسمه کارونه کولای شي د روغتیایي ستونزو لامل شي. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل
دا یوناني طبي برخه ده او د دې استعمال په ډېر ناروغۍ کې کېږي او ډېر وخت مفید تمامېږي. خو لیکن په افغانستان کې دغه د یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي یې څوره کمه ورکوي کسان ته. په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي، خو هم هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دوی ته ناروغۍ پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغۍ ده، د پښتورګو ناروغۍ، په ځینو نورو ناروغۍ باندې دوی اخته کړي وي. داسې یو پوه کس تخصیص باید توصیه کی چاغه په دې بخت کې معلومات ولري او د مریض نور اراز په نظر کې ونیول.
د چ افغانستان غرنۍ هیواد مختلف طبي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادریږي. طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې تیر دوو کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 8.2 میلیون ډالر په ارزښت 8.3 زره ټنه سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 3 میلیونه ډالر عاید ترلاسه شوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.